د ازادي رادیو لومړی یو ساعت سهارنۍ خبرونه ته شراغلاست. دوشنبه ده د غوايي اسور دیر لسمه د می میاشتې دریمه د خبرونې په اړه پرونی کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونې اوري.
One side which thinks that because of these
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وټلو له عمله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریځ پیوړی کوي.
نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ازادي څنګه ده؟
دوی ته د فیسبوک هم د یو ستر ځناور
په بهرنی راتلونکي کې اوري چې مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې سلګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرامو د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د حملو د اصلي طرح اوسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر دروازو تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي موږ د هغو کسانو سره چې د سپتمبر د ولسمې په حملو کې عزیزان وژل سوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل سوي عزیزان به مو هیر نسی. د ویلي امریکا به پر خپل خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نازړه نسی. ولسمشر بایدن ویلي د همدغو هڅو له کبله امریکا خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل سرتیری باسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي له کاملوف سره په خبرو کې دواړو سلام وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې و چې د طالبانو او افغان دولت له مرکچي ټیمونو سره جلا جلا کتلی وو او د امریکا له خوا یې د سولې پروسې لپاره د پوره همکاري او هڅو ډاډ څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2020 لدی کال کې یو لس افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه څلور نور خبریالان وژل سوي دي. دغه سازمان انتخاب کړی چې دغه بریدونه د هیڅ چا لخوا نه دي څیړل سوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2020 لدی کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در میشب روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن.
اټکل کې د چ طالبان په دیش په ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شیندان ولسوالۍ تمرکز درلود. ان یې لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتې وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه وانه خسته او په لویه کچه له تلفاتو سره په شاو ته مول شو.
هغه زده شوډان
کی تالی دا ایدا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شیندان طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د پاکستان د قومندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډیر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. له هغې خوا بیا افغانستان او ایران ته له پاکستان او نورو ځایونو د خلکو پر تګ تر اوسه کوم بندیز نه دی لګول سوی. پاکستاني چارواکو ویلي چې په خپلو دروازو او ترمینلونو کې به د روغتیا پالانو شمیر څو برابره زیات کړي او هم به د کورونا د ټیسټ او قرنطین جدید څار کوي. پاکستان وروسته له هغې له افغانستان او ایرانه پر ورتلونکو خلکو دا بندیز اعلان کړ چې هلته په یوه ورځ د کورونا وایرس نږدې 4500 پیښې او د 113 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره د کورونا د لاسه په پاکستان کې د مړینو شمیر 8000 او یا ته پورته سو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د بجل سوی قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو تون دی نیوکه وکړي. خامنه‌ای د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنه‌ای په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیر اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیمانی نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلی دي. د همدې صوتي کلیپ تر خبرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیمانی له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو ترمسؤنیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړمه ورځ پکې له 400,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3,400 کسانو رسیدلې ده. صدیق پرونی د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړې سي. عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله سره لدی چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریځ ګونګ بولي. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریځ په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي طالبان د سولې ایزو لارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوې خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریځ پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربې غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریځ ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاوه. اوس خو د خبره بهرنیان وځي او په درېو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت تر څنګ جنگ نه وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستان د پاتې 2.5 زرو امریکایي او 2 زره ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمن د مې په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمېر عسکر آن له دې رسمي نیټې مخکې هم وتلې دي. طالبانو د مې په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوه هیل موافقې سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړو باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مند دي خو د طالبانو جنګي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه داسې ځواب کړه.
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي. نو راځي هیله و نه بایلو کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بېلګه ده چې لسګونه ملکان پکې مړه او ټپیان شول.
و مردل که څه هم د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله د سولې خبرو ته هیله من ښکاري خو بیا هم وایي چې د طالبانو دریځ په دې برخه کې مبهم دی. په کندز کې ګڼ شمېر معلول ښځې او نجونې په جګړه کې له ښکېل خوا غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حادثې لا ګړندۍ کړي. نور په دې راپور کې
حنیفه محمدي له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه 40 کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شدیم، صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپل وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې لار غوره کړي.
حنیفه یوازینی معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. 30 کلنه رویا مهربان هم د ماین په 14 کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نشي. دې ازادۍ راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپل مایوبه یم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسری سوله رامنځته سي تر څو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د 40 کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په 2 ځل سقوط کې د توغندي په 14 کې فلج سوی هغه هم ورته خبره کوي.
جنگ زیاد خسته شدیم تا به کی باشه. ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمیل احمدی په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډیره قرباني شو زور کړی د ځکه د خپل کورنۍ غړي او میړونه له لاسه ورکړي دي. په دې 12 سیزو کې شذو شلاسته راوړنی درلودي. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو پر روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنی له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته شذې زده کړو او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعال ونډه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا وخت د افغانستان د پام وړ برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د حکومت تر ورک لاندې سیمو کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو په موده کې پر بریاو او په دې برخه کې پر پروتو ستونزو بحثونه سوي دي، خو په هغو سیمو کې د بیان د ازادي په اړه چې یا د طالبانو بشپړ کنټرول کې دي او یا پکې دا ډله پراخه اغېز لري معلومات کم دي. ازادي راډیو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له میشتو افغانانو سره دغلته د بیان او رسنیو د ازادي پر څرنګوالي خبرې کړې.
دوه کاله مخکې د غزنی د یوې کلتوري او مدني ټولنې یو فعال غړی طالبانو څو ورځې په دې خاطر بند کې وساته چې د خپلې ټولنې له خوا د ځینو لویو چاودنو او پیښو په اړه ټولنیزو رسنیو کې د غمرازۍ پیغامونه خپاره کړي وو او ځینې هغه چاودنې د نه منلو وړ بللې وې چې ولسي مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت طالبانو منلی و. د مدني فعال چې اوس هم غزنی کې اوسیږي او د ځایي طالب وسلوالو له ویرې نه غواړي نوم او غږې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د فیسبوک د دې پوسټونو په جرم څو ورځې په بند کې وساته او پرله پسې شکنجه کړل چې د شکنجې نښې لا هم پر بدن پاتې دي. د اورزګان د شهید احساس ولسوالۍ کې د ټولنیزو رسنیو د یو بل درویشت کلن فعال لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د ولسوالۍ کې هغه مهال ژوند ستونزمن شو چې پر فیسبوک کې ځینې داسې پوسټونه خپاره کړل چې په کې له خلکو سره د طالبانو پر چلن نیوکې شوې وې. دا کس چې په امنیتي سببونو نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبانو څه د غرا کړل اختارونه چې دا مکه او ټینګه کړلم یو خلم چې دا پوسټونه باندې کې ما ورته ول چې د خلکو په خاطر باندې تاسو خلک زیروي یا راضي زیری جنې اخی زیری کوي یا نور مالی دغه جنې اخی په دغه خاطر مې وکړ.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپلواک رسنۍ نشته، دوی خپل انلاین او چاپي خبرونه لري او همدارنګ په ځینو سیمو کې د طالبانو د شریعت غږ رادیو خبرونه کوي. د آزاد رسنیو ژورنالیستان هم تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته آزاد تګ راتک نشي کولای او په ډیرو کمو مواردو کې یو شمیر ژورنالیستان د طالب ویندویانو او ځایي قومندانانو سره تر تفاهم وروسته د دې ډلې د جنګیالیو تر کلک څار لاندې د دوی په کنټرول کې سیمو ته ورغلي دي. طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال خلکو ته د انټرنیټ د کارولو یا د عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو اجازه نه ورکوله، خو اوس د دوی د تبلیغاتو د زګاتر ډیره پر همدې وسایلو تکیه ده. د خپل تبلیغاتو او بیانونو د رسولو لپاره د طالبانو ویندویان په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي، په څو ژبو خبرېدونکي ویبپاڼې لري او د لوړ کیفیت ویډیوګانې جوړوي او خپروي. خو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول که بشپړ بند کړي نه دي، محدود کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمه کې ځایي طالبانو ته په ځانګړې توګه داسې څه د زغم وړ نه دي چې پکې طالبانو ته د نیوکې ګوته نیول شوې وي. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې تر خپل واک لاندې سیمو کې خپلواکو رسنیو د خبریالانو او ټولنیزو رسنیو د فعالانو کار محدود کړي، بلکې د بشري حقونو د نړیوال سازمان دا ډله تورنوي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښي. افغان چارواکو د یو شمیر ژورنالیستانو د وژنې په اړه هم پر دې وسلوالې ډلې اچولې ده، خو د طالبانو ویندویانو وخت په وخت دا رد کړي چې ګوندې د دوی وسلوالې پر ژورنالیستانو او د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو یا د هغوی په تهدید کې لاس ولري. طالبان په څرګنده دا هم نه مني چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د بیان ازادۍ محدوده کړی وي او یادې له خلکو د ټولنیزو رسنیو د کارولو حق اخیستی وي، خو دې ډلې وخت په وخت داسې نښې نښانې ښودلې چې د بیان هسې ازادي ورته د منلو نه ده چې دا مهال د افغانستان اساسي قانون د افغانانو لپاره تضمین کړي. څه موده مخکې طالب ویان زبی الله مجاهد په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
داسې وخت سه موږ جوړ ته نږدې کېږو د نظام را تک بوي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړیږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کرا سي چې د تهمت له حده او یا د چا د حق حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي او ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هیڅ کله داسې نه کوو چې باید دوی مختنق سي او غاړې بندې سي او یا په دې معنی چې دوی غږ را ونه وځي.
خو هغوی چې د دې ډلې تر واک لاندې ووسي بیا جلا لیدلوري بیانوي. د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو ځایي قومندانان اوس هم د رسنیو او بیان د ازادۍ په اړه هماغه پخوانی چلند مخکې وړي. د ازازی اریوب ولسوالۍ چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو ځای ټولنیز فعال او قومي مشر ازادي راډیو ته وویل یو محل د طالبانو ځای قومندانانو وروغوخت او په ټولنیزو رسنیو کې د ځینې خبره شوی عکسونه او لیکنې وروخوده. هغه وایي د دې شیانو په خودلو ځای طالبانو د حکومت په پلوي او د دوی پر ضد په تبلیغاتو تورن او د څه وخت لپاره بندې کړ. دا قومي فعال وروسته د ځای مشرانو په منځګړیتوب خوش شو. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسیږي وای دوی دلته د طالبانو له ویرې په خپل موبایل ټلیفون کې یو سندره یا یو ثبت شوی شعر نش ساتلی، ځکه په وینا یې هر ګړی د دې خطر شته چې طالبان به په ټلیفون کې فایلونه وپلټي. محمد نسیم په وینا ښایي د ټولنیزو رسنیو او د بیان د ازادۍ په اړه د طالب مشرانو چلند بدل شوی و، خو د دوی په سیمه کې ځایي طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیت کلک اڅار کوي.
ولې دوی هغه د خپل د کلي او د سیمې انځورونه پکې اچوي او خپل انځورونه پکې اچوي او کتو وړي یو لیکنه نشر کوي، یو مقاله نشر کوي، په چا باندې نیوکه وکړي، یو سیاسي نظر څرګند کړي، دا اصلا امکان نه لري. بیا مجبور شي د کلي نه کډه وکړي، راشي ښار ته او د ښار نه دغه شان په فیسبوک کې پوسټ کړي. دوی ته د فیسبوک هم د یو ستر ګناه
دا غشای مرتخ کاری. د وحدت الله په نوم د کونړ دی وی داسې سیمه اوسیدونکو چې وسلوال طالبان پکې واکمن دي. ازادي رادیو ته وویل
کونړ ولایت کې په ساحو کې چې طالبان حاکم او واکمن دي، موږ ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي نه لرو او نش کولای چې په راډز له ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو. کچیر زمونږ دا کار کوونو دی دغه ډلې د مسؤلو کسان لخوا مونږ وار وار سره تهدیدیږو او تعقیبیږو.
وحدت الله وای وخت په وخت له داسې مواردو سره مخ کیږي چې طالبانو د خلکو موبایل ټلیفونونه ګوري. د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل خپل ولسوالۍ کې یو مدني ټولنه جوړه کړې وه او د خپلو فعالیتونو په اړه به په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او لیکنې خپرول. هغه زیاتوي بلاخره ځایي طالب مشرانو وروغوخت او خبرداری ورکړل چې که دا ډول فعالیتونو ته دوام ورکړي نو له بدو عواقبو سره به مخ شي. اوس چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې هڅې روانې دي، ګڼ افغانان نه پوهیږي چې د سولې د یو احتمالي هوکړې وروسته به دوی آزادو رسنیو ته لاسرسی ولري او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم دا چې نړیوالو ورسپونو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقاله او تفسیر خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډا ورستی راکټي برید ته پام اړولې. ورسپونه وایي د شنبه د ورځې دا برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس پکار شي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی د هوکړې لمخې به ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې پورې له افغانستان څخه وتلی وای. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه په ورځ کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې خیر راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوه هیله تړون د سرغړاوي مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې ولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري. خو ورسپانې ویلي طالبانو په وار وار خبرداري ورکړې چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالد ورسپانې هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسی ننګولې ده. دا لیکنه په یو برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوی چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نشي. خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. دا لیکنه لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورتونو په استناد زیاتوي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې وشي. د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې و غونډه جوړه شي، خو وروسته ویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پخا ډیر تاوده شوي دي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو اداره چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. په دې اړه راپور په ګټه ورو.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی آزادی رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10000 لوی او واړه فارمونه شته، او کله چرګانو د غوښې د وارداتو مخه ونیول شي شایي افغانستان ژر له دې درکه 100% کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټ او واړه فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي، کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایي ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفایي کیږو، ځکه تقریبا اوسم دا خبره نږدې ده د دې چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایي.
ورلد پولټری ویبپاڼه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خبروي په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي، او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لنډ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډیر فارمونه په کابل کې دي، او په دې ولایت کې په یو کال کې د چرګانو 20,110 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وای له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه واردې شي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغیز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړلې، خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد لمخې دغه وخه په ډیر یو بسته پک چرګان راځي، سرونه خپېتی غوسی کړي، پوستکی ته لری کړي او تیار پک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې مسول کیږي. البته په وزر باندې ډیر مسول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته رسوي.
د دا هم وویل چې د کورونا او بالخبری دورسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه، او د د معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندۍ چرګان راوړل کیږي چې د کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوسمه بهرنی مسأله، مسکو وای د اوکرين په خطیت کې پلسګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکرين د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړه. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې لملاتړ برخمن جلا غوښتون کې پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبری آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړه. روسي چارواکو ویلي د 40% غوښتنلیکونه هم ذکرت شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع توند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یو پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوال ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلاو بلتون پالی د موسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې اوه کاله پرې تیر شول، له 1400 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمتری کوزاک تیره میاشت آن دا هم ویلي وو چې امکان لري روسیه که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم دغه خبره تکرار کړې.